قانون جوړوي. د یو ان اس سی آر د راپور لمخې په دغو افغانانو کې هم اکثره کورنۍ دي. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې د اوبو له لارې یونان ته کډوال شوي وایي په افغانستان کې د موجودو ستونزو له امله اړ شوي چې د کډوالۍ دغه ستونزمنه لاره مخته یوسي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان اس سی آر ویلي په 2024 کال کې له سوریایانو وروسته د سمندر له لارې یونان ته د رسیدلو کډوالو او پناه غوښتونکو اکثریت افغانان جوړوي. د دې ادارې د تازه راپور له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، په 2024 کال کې ټول 28,325 کډوال او پناه غوښتونکي د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي، چې یوازې 25% یې له افغانستان څخه دي. په راپور کې راغلي چې ډېری دغه افغانان له خپلو کورنیو سره راغلي، چې 33% نارینه، 23% مېرمنې او پاتې 44% یې ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې د اوبو له لارې یونان ته تللي وای، دې هېواد ته تګ د دوی لپاره له کړاوونو او ستونزو ډک سفر و. یو له دوی څخه جلیل چې له خپلې کورنۍ سره د اوبو له لارې د یونان لیسپوس جزیرې ته ځان رسولی، ازادي راډیو ته وویل:
از ترکیه حرکت کړم، بس طرف یونان سه شپ داخل جنګلا بودیم.
له ترکیه څخه مو حرکت وکړ، د یونان خواته درې شپې په ځنګل کې پاتې شو. یو ځل د اوبو له لارې ولاړو، مخکې له دې چې یونان ته ورسیږو پولیسو ونیولو او راوی ګرځولو. یو ساعت په اوبو کې پاتې وو، بیا مو د ترکیې پولیسو ته زنګ وواهه، هغوی له اوبو وژغورلو. بیا دویم ځل بیا ولاړو چې په ډیرو ستونزو تیر شو. د یونان جزیرې ته چې ورسیدو په ځنګل کې مو په سړې هوا کې شپه سبا کړه.
نوموړی وایي چې دوی سره شاوخوا 40 نور افغان کډوال هم چې پکې ډېر عمر لرونکي ناروغان، واړه ماشومان او مېرمنې هم وي. یو بل افغان کډوال احمد آریا چې دا هم د اوبو له لارې یونان ته رسېدلی وایي، په هېواد کې د شته ستونزو له امله اړ شو د کډوالۍ ستونزمنه لاره خپله کړي.
مجبور ما کرد که از افغانستان بیرون
بشیم. موکیار کوچل افغانستان او وسو او یو سموده په ایران او ترکیه کې په لار کې، او بیا د اوبول لار یونان ته ورسیدو او درې میاشتې په یونان کې، او بیا د انټرویو او د یونان د پاسپورت لا اخیستلو وروسته آلمان ته راغلم.
آمدم به طرف آلمان.
نوموړی زیاتوي په یونان کې د کډوالو د کمپونو شرایط ډېر مناسب نه دي. د ځوانان په داسې حال کې د کډوالۍ د ستونزو په اړه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بیکاري، بېوزلي، اقتصادي او امنیتي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله د خپل هېواد پرېښودو ته اړ کېږي. یو شمېر دغه ځوانان د کډوالۍ ستونزمنې لارې خپلوي چې ډېری یې مقصد هېوادونو ته رسېږي، خو ځینې یې د هېوادونو ته له رسېدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یون اس سی آر په راپور کې زیاته شوې چې په 2024 کال کې یونان ته د اوبو له لارې د تللیو کډوالو په شمېر کې د 2023 کال په پرتله 94% زیاتوالی راغلی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو موزه فرشته صحاک هرکلی کوم. د نور بس دی خبرونه کې په دې هفته کې مونږ سره محمد ضیا منصوري په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. د دې اونۍ د نور بس دی خبرونه هغه نجونو ته ځانګړې شوې ده چې له کانکور نه پاتې دي. پوره درې کال کېږي د طالبانو د بیا راتلو سره ډېر نجونې په کور ناستې دي، له درس او تحصیل نه دوی پاتې دي، او درې کال کېږي چې کانکور ازموینې ته نوملیکنه کېږي، کانکور ازموینه اخیستل کېږي، خو بیا هم د نجونو نومونه پکې نه لیکل کېږي ځکه چې نجونو باندې د زده کړې دروازې بندې دي. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر بیا پیل کړی دی. دغه ادارې پرون 13 ورځ پرته له دې چې په کانکور ازموینه کې د نجونو ګډون ته اشاره وکړي، په یو اعلامیه کې وویل چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان لمریز کال د جدي د میاشتې تر پایه وړاندې کېدای شي. په همدې هکله زموږ همکارې عابدې سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو راپور واورئ. بیا هم په خپرونې کې میلمنې لرو، تاسو به هم خپرونې کې راسره ګډون وکړئ. بیرته به بحث خپرونې ته راوګرځو. په سر کې زو راپور ته.
د طالبانو حکومت د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا افغان نجونو ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3 په یو اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دینی مدرسو فارغان کولی شي چې د روان کال د جدیدې میاشتې تر پایه کانکور ازموینې فورمه ډکه کړي، خو په دې اعلامیه کې د هغو انجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. په افغانستان کې له زده کړو محرومې یو شمېر نجونې وایي چې د کانکور په پروسه کې د ګډون له حقه یو ځل بیا بې برخې دي، چې له امله یې ډېرې ناهیلې دي. اندیشه عبدالله چې د افغانستان په شمالي ولایت کې له زده کړو بې برخې شوې یوه نجلۍ ده، ازادي راډیو ته وویل چې که دا محدودیتونه نه وای سږ کال به یې په کانکور کې ګډون کړی و. هغې وویل
مراکز آموزشی یک از بندونها را بیافت و درس بخونه، ولی که
خوختل می چه خانزای بش بکرم او پهندون تولا رسم خوارمان می پورا نسه نپاهی کم زموگ دنجون و برخلیک به چوی
ادامه تحصیل بتیم بسر می بریم تا ببینیم که چی خواد شدیم ما.
مریم چې په کابل کې لزده کړو محرومه شوې وایي نه ده توانېدلې چې خپلو موخو ته ورسیږي.
مراکز آموزشی یک از بندونها را بیافت و درس بخونه، ولی که
غوښتل مې چې ښوونځی بشپړکړم او پوهنتون ته ولاړه سم خو ارمان مې پوره نسه نه پوهېږم زموږ د نجونو برخلیک به څه وي.
ادامه تحصیل بتیم بسر میبریم تا ببینیم که چی خواد شدیم ما.
په کابل کې یوه بله میرمن بهار په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
از جمله دختران هستم که خیلی
ما ډیر زحمت وایسته ترڅو زده کړې وکړم د خپل هیواد او راتلونکي لپاره، خو د پوهنتون ارمان مې په زړه کې پاتې سو او موږ له جنسیتي تبعیض سره مخ یو، ناهیل یو ځکه موږ له انساني او شرعي حقوقو بې برخې یو.
راحیل چې د کابل یوه اوسیدونکې ده، هیله لري چې دا محدودیتونه لرې شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
بسیار دو روزایتی بودم که امتحان و کانکور
است. دو لس کاله می خوانځای په ډیری علاقه ولوست. وختل می په حقوق او سیاسي علوم کې زده کړې وکړم. ماستری واخلم او خپل موخو ته ورسیږم.
سارا کلشان میرن به پنتون درس می خوانند سال به سال. ما نتونستیم که درسای خود ادامه بدیم.
دا دریم ځل دی چې افغان ښځې او نجونې نشي کولای د کانکور ازموینې په پروسه کې په نوملیکنه کې برخه واخلي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د نجونو لپاره به د اسلامي شریعت مطابق مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. که څه هم افغانانو، نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغې ادارې خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونو زیاتې نجونې به اغېزمنې کړي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د کانکور نه د پاتې شو نجونو په هکله مو لاپدې سپوږمۍ نه راپور واورېده. وړاندې په خپرونه کې راسره قدرمنې میرمنې د ښځو د حقوقو فعاله میرمنه ګلۍ ولی راسره په خپرونه کې په بحث کې ګډون کوي، او د دې ترڅنګ مریم ستانکزۍ او صدف اتل هغه نجونې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له کانکور نه پاتې دي، دوی به هم راسره خپل د ستونزو او د زده کړو په هکله به خپلو د هیلو په هکله به دوی هم راسره وغږیږي. میرمن ولی، خپرونې ته ښه راغلی. پیل تاسو کوو میرمن ولی، څنګه چې تاسو به دا راپور اوریدلی وي، پوره 3 کاله کیږي چې د کانکور د پاره نوملیکنه پیلیږي، خو بیا هم انجونې نشي کوی چې په دې برخه کې ګډون وکړي. دا لړۍ به تر څه وخته ادامه ولري؟
مننه. سلامونه تاسو او حاضرونو اوریدونکو ته. تاسو دا لړۍ په تر څه مهاله پورې ادامه ولري دا خو واضح خبره ده. دوی پر 15 د اگست 2023 راغله او دغه مکتب د یو په بله بانه فرزند امر ثانی تر عنوان لاندې بند کړي د نجونو دپاره. دا د مننه لري چې دوی تصمیم لري چې وخت نه وخت د دروازې به تخلاص کی دوی د خپل غیر رسمي اشخاصو د خلیص څخه دا خبرې په څو څو وار پر رسنیو کې تکرار کړي ده چې د افغانستان ملت دا خبر د ذهن او باسي دا خبره دی بیا نه یادوي چې د نجونو مکتبونه بیا خلاصې وي او موږ به د نجونو مکتب ته اجازه ورکړي وي. نو دا هیله ساتل فکر کوم چې لږ کاذبه هیله ده چې موږ وساتو چې دوی به د نجونو مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کی. متاسفانه چې په بازار یو شکی هغه جون چې په ولسم سیم کې وي بیا پروش کال چې د ولسم سیم په اوسه کال د ولسم سیم یعنی درې سنف درې تعلیمي کالو زده کوونکي تر اوسه پورې د دوی دغه شنی عمل قربانیان دي. دا چې خدای نه خسته پر اتلونکي کې به څو نسلونو نور موږ دغه شی شاهدان یو دا متاسفانه نه ویل کیږي.
ډیر مننه میرمن ولی ورزو. صدف اتل ته صدف جان خبرونه ته خرغلی تاسو دارته وای چې په څوم صف کې وای چې طالبان بیا حکومت ته ورسیدل او تاسو له مکتب نه پاتې شوي هغه کوم ورځ و څوم صف کې وای او خپل احساس نه راته وای کله چې خبر شوي چې تاسو نور نشي کولای مکتب ته لاړ شي.
ډېر زیات مننه. سلامونه کرامات وړاندې کول غواړم تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته او ټول هغه کسانو ته هیوادوال ته چې زموږ غږ اوري. ډېر زیات مننه. کله چې طالبان راغلل موږ په یولسم صنف کې وو او کله چې دوی واک ته ورسېد نو لکه څرنګه چې موږ ټول پوهېږو موږ کم از کم درې میاشتې خپل کال تعلیمي کال ته ولاړو خپل درس ته. نو کله چې دوی مکتب بند کړ هغه ورځ ډېر بد احساس ہو چی حتی زی اس یادوم سنشم کولے چی خپل ځان کنٹرول کم یعنی ما ته جڑا را دی خپل حال پا اغا احساسات چی منگی لرو دا نی واز ما احساسات دی بلکہ تیسیا تو بخواہی سنشم کولے چی احساس کنٹرول کم.
صدف جان زه پوهېدای شم چې دغه درد چې تاسو لرئ دا د هر افغان نجلۍ درد دی او ستاسو احساس د قدر وړ دی. بیا به هم تاسو ته راشو ستاسو په د تریخو خاطرو ستاسو په امیدو به خبرې وکړو. ورزو مریم جان ته ته هم خبرونې ته ښه راغلې. همدغه پوښتنه تا نه هم کوم څنګه چې صدف جان خپل احساس موږ ته بیان که تاسو راته ووایئ چې په څوم صنف کې وایي چې تاسو له مکتب نه پاتې شوي او تاسو په دې پوه شوي چې نور نشي کوي د مکتب او د کانکور ازموینې دپاره مخته لاړ شي او هغه امیدونه هم چې کانکور ته درلوده لوړو زده کړو ته درلوده هغې نه پاتې شوي.
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. نو د مونږ ټول جلیکینه هدف همدغه و چې د خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. اما مونږ دا ونه کړی هماغه ورځ چې طالبان واک ته راغلل زمونږ خپله په ښوونځي کې د مونږ آخري امتحانو د کال چې مونږ باید هغه ورکړی و اما متاسفانه مونږ هغه ورنه کړی شو او مونږ ټول د مکتب نه رخصت شولو او نه او تنها زنه بلکې ټول جنو کې هدف همدغه و چې د خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. هر څوک د خپل آینده ته یو فکر درلود اما متاسفانه هیڅ څوک د خپل آینده هدفو ته ونه رسیدل.
مننه تاسو نه مریم جان. بیا هم تاسو ته راګرځو میرمن ولی. تاسو به د صدف جان او مریم جان هغه دوه نجونې چې د دغه د زده کړو نه پاتې دي او دوی د کانکور دپاره لوی ارمانونه په سر درلودل خو دوی ونه شوی کړی په دغه پروسه کې ګډون وکړي او دا درې کاله کېږي څنګه چې دوی د خبرو نه ښکاري چې دوی حتما له دې اړخه ځورېږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا حالات به لا افغان نجونې نور څومره کمزوري کی څومره به د دوی روان باندې ناوړی اغیزې وکړي دغه د دوی احساسات ډیر زیات د تحصیل لاندې راغلي. البته هر کال چې تیریږي او دا لړۍ بیا پیلېږي دوی ډیر زوريږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا نجونې د په کور کې ناستې دي او د دوی روان به نور له څه ستونزو سره مخامخ وي؟
باید په دې برخه کې ووایم چې د صدف جانې او مریم جانې اواز مو واورېدی. زه یعنی دروان پوهی روان پوهی علم نه لرم مگر د یو مور په صفات زما خپل لور پروشکل د لسیت خبرې سره او په همتون ته ولاړل نو زه د ټولو هغونجونو سره څه چې په دغه سنینو کې دي او نسې کولی چې یا مکتب ته ولاړ سي او یا نور زده کړو مؤسساتو ته ولاړ سي. دا حالت په ماته یعنی په الفاظو نسم تشریح کولای، دا زړه بوژنوونکی حالت دی. دا د ټولو ټولنې دپاره، دا نه یوازې د نجونو دپاره او د دوی رواني حالت دپاره، چې دا به دوی په کور کې سره کم ژوند کوي او دغه د مکتبو تړل، د مکتبو د دروازو تړل د دوی پر مخ باندې، دا به څونه رواني ټولنیزه سیاسي چې هر رقم خساره چې وبولې، دا زموږ د پر ټولو ملت مخصوصا د نجونو پر دماغو باندې دغه کې خساره ایږدي او دا داسې جبران نه کوونکې خساره ده. منو کې چې هیڅ په هیڅ شی موږ نشو بیرته دغه کولی جبرانولی. البته دغه جنایت مسؤلین دا ټول طالبان دي، دا باید د دوی څخه بالاخره پوښتنه وسي. او تاسو مخکې د یونسکو احصایاو دغه یادکړل، ارقام یادکړل چې دی 1.4 میلیون نجونې د مکتب سره بې بهرې پاتې شوي دي. نو زما غوښتنه او زما پوښتنه د هغو څخه دغه ده چې دوی د دغه غټ سازمان په حیث صرف یو احصایه تقدیمول نړیوالو ته، او په هغه لوړو مقامو چې دوی اخلي او په هغه لوړو معاشو چې دوی اخلي صرف یوه احصایه ده. بس ته افغانستان د 30 میلیونه نفوس چې طالبانو یرغمل نیولی دي، دا ډېر کم کار دی چې دوی کړی دي. دا ډېر غټ مسؤلیت دی. د طالبانو په راتګ کې دغه غربي نړۍ ډېر غټ رول درلودلی دی. دوی باید خپل دغه جنایت چې اجرا کړی دي، دغه په مقابل کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د افغانستان د ملت په داد ورسیږي، مخصوصا د ځوان نسل په داد. دغه نسل بل هیڅ شی نه لري. موږ د دوه نسل رئیس د جنگ تومایو او دغه جنگ پر موږ باندې تحمیل شوی دی او انواع او اقسام خسارې موږ د دغه جنگ څخه لیدلې دي، چې یو دغه د تعلیم سره لیرې پاتې کېدل دي. دا تر هیڅ عنوان لاندې هیڅ ملت هیڅوک د دې سره نسی منلی. د دغه نجونو د صدف جانی او مریم جانی په زړه زه خبره یم او په پیژمه چې دوی په حق کې داسې جنایت شوی دی چې هیڅ رقم هیڅوک یې نسی درک کولی، تادیه کولی یا بیرته جواب ورکولی. نو دا چې پر ما باندې څه تاثیر کوي، پر نورو دغه رقم خلقو چې د ملت غم سره دی چې پر هغه باندې څه تاثیر کوي، دا شی موږ په الفاظو نشو کولای. دا متاسفانه موږ د نړیوالې د ډېر خصمانه سیاستونو قرباني یو، خو خپل ځان باید راوباسو. زه به دغه دوه ځوانو مېرمنو ته صرف دغه توصیه لرم چې دغه د مکتب تعقیبول، مثلا لسم یو لسم دوه لسم او یا د اول صنف څخه، دا صرف د یو نصاب تعقیبول دي. سیدی دا ډیر غټ سیستم دی، ډیر څه تاثیر لري د انسان پر دغه باندې، پر روحیاتو باندې. خو زما توصیه تاسو ته دغسې ده، دغه ده چې موږ تاسو باید خپل د مبارزې شکل ته تغیر ورکړو. که دوی دروازه تړي د مکتب، د کتاب مخ په تاسو باندې نسي تړلی. تاسو په خپل جد و جهد، په خپل شخصي کوشش، هر که تاسو تاریخي کتاب وایس منا تاسو تاریخ مضمون ته
میرمن ولی دې برخه ته بیا راشو چې څه کولای شو ورته د حل لارو کې به دې باندې هم خبرې وکړو. صدف جان تاسو که زما غږ اوری، دا راته ووایئ چې په تنا تاسو نه یاستئ چې د مکتب نه پاتې شاوخوا نورې څومره نجونې به یې ستا سره ستا ملګرې دوستانې، د هغوی وضعیت څنګه ده؟ اوس په څه بوخت یاستئ؟ په کور کې خپل اذان دپاره یا خپل د زده کړو دپاره کوم څه کوئ؟ او لا څومره تاسو ته امید پاتې دی چې یوه ورځ به تاسو وکولی شئ خپل هغه هیله د کانکور دپاره چې لرئ یا د لوړو زده کړو لپاره چې لري هغه به تر سره شي او کنه؟
نړۍ مانا نظر ته ژوندی اوسه، او لکه څنګه چې نه یوازې زه یم بلکې ټول افغان نجونې، ټول چې موږ په مکتب موږ باندې د مکتب دروازې تړل شوې دي، موږ ټول همدغه حالات دي. تاسو پوهېږئ ډېره زیاته مننه د هر یو افغان کور څخه چې زموږ احساسات دوی درک کولی شي. تاسو سره یو ځای دا ټول همدغه احساس دی. موږ ډېر بد احساس لرو، کومه ورځ څخه چې زموږ پر مخ د مکتب دروازې تړل شوې دي، هغه بد احساس تر ننه پورې په دې درې کالو کې هر لحظه تازه کېږي. هیڅ یو لحظه داسې نه وي چې یعنی موږ فکر کوو چې دا تیر شوی، بلکې دا راتلونکی نه ده، لیکن هر دقه موږ ته دا پر هر داسې تازه کېږي تر چې همدا اوس په موږ دا دروازې تړل شوې. هر تعلیمي کال چې نوی کېږي، موږ یعنی هغه بد احساسات دي چې هماغه ورځ کوم احساس موږ تیر شوی دا تر اوسه نه خکېږي. نو دا د دې د وجې دوی تر اوسه موږ دپاره هیڅ یو صحیح اقدام نه ده کړی. د چا چې مکتبونه پاتې د هغوی د آینده دپاره د هغوی د پرمختګ دپاره دوی هېڅ هم پلان نه لري بلکې امرسانی او امرسانی بس د دوی همدا خبر ده نو موږ همدې دپاره خپل ځان بوخت کړی وو ته که زما ملګری دي که په مکتب کې موږ څوک پېژنو که ټول د مکتب نجونې دي یا زموږ شاوخوا کې چې دی وینه موږ ټول همدغه کار کوو چې خپل کتابونه دوی پر زموږ پر مخ دروازې د مکتب تړلي زموږ کتابونه یې نه شي اخیستی او نه زموږ د ذهن او د زړه څخه زموږ دا د تعلیم هغه هڅه او کوښښ چې موږ کوو هغه زموږ څخه واخلي نه دوی نه شي اخیستی نو موږ په کور کې الحمدلله خپل ټول هغه مطالعه لرو خپل د مکتب هغه کتابونه هغه نصاب ټول چې موږ سره په کور کې دي موږ غواړو چې هغه مطالعه کړو او موږ کړی دا کار به بیا کوو انشاءالله خپل هغه آمادګي چې موږ د کانکور د امتحان دپاره درلود هغه لرو او بیا به یې انشاءالله وکړو زموږ موخه دوی نه شي نیولی په دغه کارونو باندې زموږ هغه هڅې زموږ هغه کوم خیالات چې موږ په خپلو خوب کې آینده دپاره به باید څوک وو د هغه موخه نیولی موږ خپل هڅې او کوښښونه حتمن کوو او انشاءالله دا کانکور آمادګي به حتمن نیسو دا امتحان به ورکوو خپل هڅو او خپل کوښښونو ته به ځان رسوو انشاءالله
صدف جان بیا هم تا ته راګرځو ورځم مریم جانې ته مریم جانې تاسو راته ووایئ چې په څه بوخت یاستئ په کور کې اوس له درس و له مکتب نه پاتې یاستئ آیا تاسو هم په همدې هوډ یاستئ چې درس ووایئ او مخ ته به ځئ کوم شي ته مو ډېر زیات امید د امید دروازه مو څه شی ده ډېر زیات مو تمه څه ته کیږي
ډېره مننه زه خپل وس د سنه ده چې مثلا زه په کور کې کینم او فقط افسردګي ونې سمامانه زه خپل وس په انګلیسي ژبه بوخته یم د هغه ته زده کړو کې او څنګه تر هغه پورې د قران کریم یو مدرسې کې هغه وایم او هم چنان مونږ هیڅ وخت خپل هیڅ وخت یعنی نو نو امید کیږو او دا وضعیت په ټولو دا مونږ باید دا قبول کړو اما د دې تر څنګه پورې موږ باید کوشش د خپل وکړو د لپاره د هر وخت نه وسیږي ان شاء الله موږ دې ته امید لرو چې دوباره موږ ته د تحصیل زمينه مساعد سي او موږ لرسو په هنتون ته خپل درسونه ته ادامه ورکړو موږ خپل ارزوګانو ته ورسیږو او برته وکړو سو هغه شی چې موږ ځکه کې هغه ته ورسیږو
مننه مریم جانې میرمن ولی تاسو د صدف جانې او مریم جانې خبرې مو واورېدې نو دغه درې کاله چې دغه نجونې یا هغه نجونې چې په پانتونو کې وي له درس او تحصیل نه پاتې راغلې آیا یو ورځ بیرته دا دروازې د دوی پر مخ پرانستل شي آیا دغه ورځې دغه وخت دغه کلونه چې په دوی تیر شوي دا به بیرته جبران کړی شي که نه
پیداګوژي علم د نظر څخه خدای په هیڅ وجه نه جبرانېږي در سنین چې دی فرضاً د لسم یو لسم دوه لسم صنف انرژي او د دې د مغز کار دی دا بیرته نه راګرځي خو دغه په دا رقم جبرانېږي چې دوی خپل دغه د مغز پرورش ته یا د مغز پرمختګ ته دغه کارو کې چې شخصي مطالعه شخصي پرمختګ شخصي پلان او دغه ته د مبارزه وبولي او دغه ته ټینګ کار وکړي په دغه شکل جبرانولای شي چې دوی خپل وخت هدر نه کړي په مفید مطالعه او مفید کارو باندې مثبت کارو باندې خپل مغز فعال وساتي دا به د خیر سره چې بیرته مکتب دروازه خلاصې شولې دوی به د دولت تخواسه هم باید دوی ته دغه رقم امتیاز ورکول شي چې دغه درې کال چا چې دوه کال بایللی دي چا درې کال چا یو کال دغه ودغه سي بیرته ور جبران سي او دوی خپل په شخصي ساته کې دا کار کول سي یعنی په شخصي کچه چې خپل مطالعه خپل د مغز فعالیت لوړ وساتي
مننه میرمن ولی قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې لمونږ سره ګډون وکړئ زموږ د خبرونه باس ل کانکور پاتې شوی ونجونو باندې د هغه ونجونو چې دا دریم کال یې د کانکور لپاره د نوملیکنې بهیر پیلېږي خودوی بیا هم نشي کولای چې په دې پروسه کې ګډون وکړي زموږ د اړیکو شمیرې دي 00202012 شپږ 01 01 زموږ بل شمیره ده 00202012 15 01 01 په دې شمیرو تاسو هم کولی شئ مونږ سره په بحث کې ګډون وکړئ په خبرونه کې فکر کوم را سره د کابل نه د کانکور په برخه کې استاد ننګیالی په اړیکه کې دی هغې سره به خبرې وکړو تخنیکی همکار زمونږ اشاره کوي چې استاد ننګیالی په د تلیفون د لیکې په لیکې را سره وصل دی. استاد تاسو ته خبرونې ته ښه راغلاست وایو. استاد تاسو زما غږ اورئ؟
بلې بلې اورم. بلې
خبرونې ته ډېر ښه راغلی. زمونږ باس نن په افغانستان کې د کانکور پروسې د نوملیکنې بهیر د پیلېدو دی چې دا پیل شوی دی، خو بیا هم دا لکه تیرو دریو کلونو د نجونو لپاره دا پروسه بنده ده، نجونې نشي کولی په دې پروسه کې ګډون وکړي. تاسو خپله فکر کوم څنګه چې تاسو ویلیو، تاسو د کانکور په برخه کې استاد یاست، ډېر شاګردان مو روزلي دي. دا راته ووایئ چې مخکې له دې دریو کلونو نه څومره نجونې به راتلې، او د نجونو هدف او هوډ څومره پورته وو د دې لپاره چې لوړې زده کړې وکړي او دوی خپلو هغه موخو ته ورسیږي، او توپیر یې له اوس سره وکړي؟ اوس تاسو څه احساس کوئ؟ تاسو خپله یو استاد یاست، هلکان او نجونې دواړه به په صنف کې پخوا وي، اوس تاسو د خپل احساس نه راته ووایئ.
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د راډیو له طریقه ټول اوریدونکو ته چندغه شی وزم غواز اوري مینا درنخ تقدیمومه په دې خلک ټول روغ جوړ استي. دا چې کور په برخه کې زه د 15 کال نه د برنامه یو استاد یم، من په ټول کې د کور د مدګې د پات مثلا سن لرو، خو من زیاتره شاګردان چې مسؤل شي د رزلټ او رسې کل رزلټ اناونس کیږي، د دې رزلټ ډیر مثبت وي. دا وي نو تر دې چې مخکې مصر د کانکور په مدګي کې مو سره هم زیاتې انجنونو شرکت درلودو، مونږ سره به راتللی دا مونږ سره به ګډونوال وي په کانکور مدګي کلاس کې. او فعلاً چې دغه ورسني بدلونونو له امله ښوونځي هتل شوي دي، او هغوی نشي کولی چې سکول ته لاړ شي او هغه خپل درسونو ته ادامه ورکړي. نو تر هغې د انجنونو په مخ باندې او د مکاتبو تر څنګ دا شان خصوصي سکتور خصوصي ادارات هم تړل شوی دي، هغه نشي کولای چې تعلیم ته په خښه کولای شي او احمدګي کانکور احمدګي داخل کی یا نور برنامه داخل کی. د تیر شکل د تیر په تیر باندې زمون د برنامه یو څه کمنګي شوی بدی دي چې زمون مخکې موږ ډیر زیات شاګردان درلودل، موږ به هغه ته په وړیا شکل باندې هم د شانتي موږ به لږ امکانات د اخیستو په تر څنګ هغوی ته موږ زده کړې ورکولې او د هغوی نتیجې هم مثبت وې.
مننه استاد. تاسو دا راته ووایئ چې په یوه ټولنه کې تاسو د یو استاد په صفت په یوه ټولنه کې د نجونو زده کړو ته د نجونو مسلکي کېدو ته څومره اړتیا ده؟ دا څومره اړینه ده چې نجونې باید بیرته مکتبونو ته لاړ شي او نجونې باید لوړې زده کړې وکړي؟ آیا یوه ټولنه ضرورت لري دې ته که نه؟
او کوم څه چې موږ یې راوونن دوی د یو ټولنې د غنیمه برخه چې د تشکیلوي، نو دا به دوی د تعلیم د تعلیم زمينه سازي کولې ته فرصت برابر ول. دا هغه څه دي چې دوی کولای شي چې د خپل فامیل سرپرستی وکړي، دوی کولای شي چې خپل هیواد ته د هر اړخ به وکړو چې ډیر اړینې بولم ډیر ضروري بولم چې ته دوی ته فرصتونه وکړي. شي زمونږ په زیاتره وخت کې زمونږ لپاره په هیل کېر په تدریب نو شکې زمونږ لپاره انجن پړي زیات هلته یو چې دغه درس دی په هغه چرته تر لسانس د هغه چې دی خو تخصص کړی و سی. نو بیا موږ وڅب کار چې موږ یو سړی ته سړی ډاکټر ته موږ و چې دوی دغه مشکل هغه سره شیر کی او د دغه کی نو تر دې چې موږ د یو غټ مشکل سره موږ مسیو چې پوسټن چې موږ د انجن د سکول نه لاسرسي دا هغه ستوري هغه مو چې زمون انجن نشي کولای چې بخوره خدو ګمان سکول ته لاړ شي او درسونه وای. نو دوی د زده کړو بشیر چې اوس زندان یې شوی دی، نو دوی ته یو بیا د زده کړو زمينه سازي وشي، زمينه ته ترنيست شي او تر دې چې دوی خپل کوم موخي هدف لري هغه ته ورسیږي. بل مهمه خبره ده چې موږ اوسني وخت کې ځکه تر موږ د ډیرو فاميلونو چې دي د غوی سرپرستانی د خوځو وسیږي، د غنجونی وسیږي، خو دوی چې زده کړو نه خبر دي زده کړو لري وسیږي دوی، نو دوی نشي کولای چې هغه د خپل پامیر کوم سرپرستی په توګه وړي هم راشي.
خلق باید څه وکړي؟ ورونه پلرونه هغه کسان چې کولی شي غږ پورته کړي د خپلو لوڼو او خویندو دپاره. دا اوس په افغانستان کې د دې نظام دریم کال دی چې دغه لړۍ روانه ده، مکتبونه بند دي د نجونو پر مخ، خو بیا هم زموږ د ټولنې هغه لویه برخه چې زموږ ورونه او زموږ پلرونه دوی غلي دي په دغه برخه کې. آیا د غږ پورته کولو دپاره وخت دی چې دوی د خپلو لوڼو دپاره د خپلو خویندو دپاره غږ پورته کړي؟ ځکه چې ورونه ځي مکتبو ته، هلکان ځي مکتبو ته، د کانکور پروسې ته، نوملیکنې ته، خو په کور کې به خور ناست دی، هغه به د دې حق نه لري او اجازه به نه لري چې دې کار ته لاړه شي یا خپل زده کړې مخته بوزي. آیا په دې برخه کې غږ پورته کولو ته وخت دی؟
مطلق داسې فرصتونه نشته، داسې امکانات او داسې مکان نه مساعدېږي چې یو سړی دي خپل سیاسري دپاره چې هغې خور ده په هغې باندې د هغې دردونه اوري، د هغې مشکلات اوري، د هغې دغه هغه څه چې دغه ځوانان او دغه هلکان یې ترسره کوي د هغوی هم یو څه نیمګړی فکر اوسېږي. نو په دې په دغه شکل دوی ورونه د دوی فامیل غړي دوی نه دي توانېدلي تر اوسه په دې باندې چې د خپلو نجونو د خپلو خویندو لپاره غږ اوچت کړي او د هغوی د غږ د انعکاس وجې دغه سکولونه پرانستل شي. نو دا د نظام هغه کوم اصول او قوانین او څه چې دي د هماغې مطابق روان دي او ژوند او زندګي تېروي په خپل ماحول او په خپل حالت کې.
ډیره مننه استاد ننګیالی چې تاسو سره له دومره مصروفیته بیا هم خپرونه کې د ګډون لپاره موږ ته وخت راکړ. مننه چې موږ سره هم ګډون وکړه. قدرمن اوریدونکو اوس هم ورګرځو مریم جانې ته. مریم جانې، تاسو تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. اوریدونکی به راواخلو، بیرته به ورشو. مریم جانې ته سلامونه. خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنیولې ده؟
مننه، زه عصمت الله موسسم یم د هلمند ولایت نه.
تاسو اتمن د خپرونې موضوع اوریدلې ده په افغانستان کې او په ټوله کې د الکانو د پاره د کانکور د نوملیکنې لړۍ پیل شوې ده، خو بیا هم دا پروسه د نجونو د پاره نه ده. نجونې حق نه لري چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. تاسو څه نظر لرئ په دې برخه کې؟
بله، هو دلته اصول دا رقم دی په عموم کې د نجونو لپاره، خو د لویو سره د ښوونځي یا ښوونځي چې ورته وایي هغه یې تړلي دي. نو چې کله هغه تړلي وي نو بیا د کانکور به څه اړتیا وي. البته نو کېدای شي چې کانکور ازموینې کې هم ورته هغه نه وي ورکول شوی، فرصت نه وي ورکول شوی. خو یو خواهش زه ستاسو نه کوم چې راډیوګانې چې کوم راډیوګانې وي هغې باید چې بېطرفه پاتې شي. عملا چې زه ستاسو راډیو ته ګورم، تاسو داسې یو څه ترسره کوئ چې هغه موږ اوس ګورم ستاسو راډیو په اف ام موج کې نه شو اورېدلی. هغه په دابل موج کې په ډېرو مشکلاتو سره اوړو. دا ستاسو کارو ته چې موږ ګورو نو موږ دېمنه چې ستاسو راډیو دې ایلسې په اف ام موج کې انجه تاسو د نظام سره مهمه ده چې طرف کې واقع تاسو د نظام پر ضد باندې شخص
تاسو مونږ ته فقط دومره وایي چې آیا دغه نظام چې نجونې درې کاله کېږي مکتبونو ته د تلو حق او اجازه نه لري او درې کاله د دوی د ژوند عبس تیریږي او د دوی هیلې و ارمانونه مونږ سره دا اوس په خبرونه کې صدف جانه ده، مریم جانه ده، دوی هغه نجونې دي چې دغه درې کالو په دې درې کالو کې دوی ونه شوی کړی مکتب ته لاړ شي او کانکور دپاره دوی ازموینه ورکړي، آیا د دې ځواب به څوک ورکوي؟
دلته که موږ وګورو افغانستان بیا د نورې نړۍ سره فرق لري. دلته موږ وایي دله چې هغه کوم چا چې مکتبونه ویلي وو هغوی چې وظیفې درلودلې هغوی به بیا شکایتونه کول د نارینه و نه ول. موږ سره زور زیاتی کېږي، جنسي غوښتنې کېږي. موږ تاسو د ارک نه هغه یو راپور
هغه ډېره بېله موضوع ده. زمونږ موضوع صرف په کانکور او د زده کړو ده. نجونې باید زده کړې وکړي. ډېره مننه چې تاسو ګډون وکړه په خپرونه کې. ورزو مریم جانې ته. مریم جانې، ته راته ووایه چې دغه درې کاله تا په کور کې تیر کړل، آیا داسې ورځ په زړه کې ستا ګرځېدلې وه چې ته به بیرته مکتب ته ځې او یا به له دوستانو سره بیرته وینې او یا هم د کانکور دپاره به بیا آمادګي نیسې؟
مننه. هو دا درې کاله چې مونږ په کور کې ډېر یعنی واقعا ډېر سخت تیر شو. هر ورځ مونږ د یو نوي مشکل سره روبرو کیږو او انشاءالله مونږ دا امید لرو چې بیرته مکتبونه واسي او داسې به ومسي او مونږ باید خپل د امید د لاس نه ور نه کړو. او جنکیانې دي ډېرې مشکلات سره مخته راځي.
مهرباني مریم جان، ستاسو غږ فکر کوم قاطع شو. فکر کوم مریم جان اړیکه موږ سره قاطع شوله. خیر، صدف جان ته ورځو. صدف جان، تاسو راته ووایئ چې په دغه دریو کلونو کې دوستانو نه خپلو هغه صنفیانو نه چې مکتب نه سره بیلې شوي وي حال و احوال لرئ، او که د مکتب د دورې یوه ښه خاطره دې راته ووایئ.
مننه ډېره زیاته. او ولې نه، بعضې ملګري دي چې موږ سره یو ځای دي، موږ یعنی د آمادګۍ دپاره چې تلو، یا هم د مکتب هم صنفیان موږ یو بل سره اړیکې لرو، اوس هم د مطالعې دپاره غواړو چې یو بل سره ومنو، کله کله سره یو ځای کېږو، خپل مشکلات، خپل هغه درسي مشکلات چې موږ ترمزه پېښ شوي هغه سره حلو. نو دا ډېر بهترین کار دی چې موږ دا پر مخ وړو. اما د افسوس خبره دا ده چې موږ څومره هم خپل ځان سره دا مطالعه ولرو، لیکن دا موږ ته ګټه نه شي راکولی. زموږ د هغه درې کالو جبران دا نه شي کولای، ځکه د درې ورځو جبران ډېر سخت وي. پاتې چې د درې کالو جبران به انسان څنګه وکړي؟ صحیح دی، موږ به ځان سره مطالعې لرو، دا به موږ خپل یعنی هغه امید به نه پرېږدو. اما دا موږ ته فایده نه شي راکولی، ځکه زموږ وخت ضایع کېږي. موږ هغه کوښښونه او هڅې چې کوو دا موږ ته هېڅ فایده نه شي راکولی. که تاسو فکر کوئ اوس هم که موږ غواړو چې یو ځای ته مخکې شو، دا موږ یو څه شروع کړو، اولین خبره موږ ته همدا کوي چې تاسو آیا مکتب نه فارغ یاست که نه؟ نو موږ خو ځواب نه لرو، ځکه که چېرې مکتب ته ځو موږ ته څوک نمرات نه شي راکوئ. وایي تاسو په مکتب کې وایي چې مکتب بند شو، نو موږ نمرات څنګه تاسو ته رکو؟ نو دا ډېر غټ مشکل دی. په دې کالو کې د دې جبران دوی به څنګه کوي او څوک یې کوي، دا هېڅوک نه شي کول. نو مهم خبره دا ده چې دوی باید زموږ لپاره اقدام وکړي. او زموږ د مکتب د وخت بهترینه خاطرې خو ډېر زیات دي. د مکتب ځکه د مکتب د وجې موږ کولای شو نن دومره څه ووایو، خپل په خبرو پوه شو چې موږ باید په یو جامعه کې څنګه وغږېږو، د هر انسان سره د هر چا په ژبه باید وغږېږو. نو ډېر او بهترین خاطرې خدا چې موږ یې د تیارو څخه ویستی یو. دغه مکتب دی چې موږ د هر یو څیز سره آشنا شوي یو. موږ د خپل راتلونکي دپاره، د خپل هېواد دپاره، نه یوازې خپل د کورنۍ او دپاره، بلکې د هر یو هېوادوال دپاره زموږ په زړه کې ډېر امیدونه دي چې موږ هغوی سره مرستې وکړي. که د هغه هر طریقه وي، که هغه د تعلیم له لارې وي، که د هغه د وظیفې د لارې وي، که د هغه د هر څه د لارې وي، نو دغه مکتب دی چې موږ ته دغه کارونو لپاره دومره اوچته حوصلې راکړې.
ډېره مننه صدف جانې. میرمن ولی، تاسو ته هم راګرځو، خو فکر کوم چې د تلیفون په لیکه یو اورېدونکی را سره دی، دا به راواخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟ خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای نه مړیکه نیولې؟
مننه، خدای دې خوشاله که خورجانې. زه ستاسو میشنه اورېدونکي عبدالحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه.
خپرونې ته ښه راغلی اتل صاحب. دا راته ووایي چې د خپرونې موضوع به موریدلی یې صرف لنډ خپل نظر د موضوع په اکله راته ووایي چې درې کاله کېږي نجونې له زده کړو له تحصیل نه پاتې دي، دا به څومره ټولنې ته ستونزمن وي چې یوه نجلۍ یوه مېرمن له درسو زده کړو پاتې کېږي، د ټولنې نیمه برخه دوی له زده کړو محرومي کړي دي.
الله دې خوشاله که خورجانې، خپرونه مې واورېده. پر اورېدونکو باندې دغه یو زیری کوم چې دا درې شپې چیرې چې د ازادي راډیو د ماښام د شپږو د اووه بجو څخه بیا د سهار اووه بجو پورې په رڼا او شفافه توګه خورجانې خپرونې لري، ډېرې په صفا او واضح توګه اورېده کېږي، چې دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خبر دی. او رابطه هم خورجانې د موضوع په اړوند باندې به دومره ووایم چې کومو خوندو چې لوړې زده کړې کړي دي خورجانې، واقعا دلته په افغانستان کې اکثرو خوندو په حقیقت سره وینه د افغانستان بچانې دي. دا اوس هم په افغانستان کې ستا خورجانې لوړې زده کړې کړي د خپل ولس لپاره، نو کم بندیزونه چې باندې لګیدل زموږ د حکومت د طریقې څخه خورجانې دلته یو مخ یو خور شکایت وکړي ول زه دا فکر نه کوم چې بیا د افغانستان کې پانتونونه وشونځي لسی نو مرتنه معلومی د خورجانې چې دا په کم بنیاد باندې د خبره کوي ځکه دروسه پورې زموږ امیر المؤمنین هم داسې خبره نه ده کړې چې موږ به مکمل شونځي بندوو یا مثال د خبرې موږ دغه زمینانه برابرو خورجانې حکومت زمینه ورته برابروي که چیرې زموږ حکومت خورجانې شونځیو ته زمینانه برابروالي مثال د لوړو زده کړو ته زمینانه برابروالي خو مخامخې خورجانې ویل چې د امریکا څخه نه بیریږي د یوه ملک څخه نه بیریږي نو دی چا سم
اتل صاحب درې کاله کېږي چې نجونې له مکتب نه پاتې دي دغه درې کاله تاسو ته ډېر کم وخت ښکاري یو حکومت باید په درې کالو کې د مکتب دپاره د پوهنتون دپاره د نجونو د زده کړو په برخه کې یو پلان جوړ کړي درې کاله تاسو ته کم وخت ښکاري
خورجانې درې کاله کم وخت نه دی درې ورځې لا مثال د خبرې ډېر وخت دی خو خبره داسې ده زه تا ته وایم خورجانې زه دلته په هلمند کې داسې ځوانان وینم چې د دولسمه سینبته فارغه دي د کار زمینه اوس نه ده ورته برابره خورجانې کارونه سره دغه دي نو زما په فکر باندې دغه خوندو باندې چې دا کم پوهنتونونه وښونځي باندې شاید د حکومت دغه ولري خورجانې بودیجه کم وي معاشات نه لري بل د بلې خوا د خورجانې مر نړیوال نه پرېږدي په یو
فکر کوم چې د اوریدونکو اړیکه موږ سره پرې شوې او بل اوریدونکو هم په لیګه کې دی دا برا وخلو بیرته به ور وګرځو میرمن ولی ته سلامونه خپل نوم را ته وایي کوم ځله اړیکه نیولې ده
السلام علیکم اسامه د هلمند کې چې ته جوړې او کتان ته سلامونه وایم میرمن اوسه
مننه د خبرونه موضوع په حق لکه تاسو څه ویل لري لاند خپل نظر را سره شریک کړئ
ډېره مننه زه به د مزه په باره کښې دا درته وښارم چې موږ خو بېخي یعنې ډاکتران یو داسې لوړې زده کړې چې هغه ښځو کړي هغو ته ضرورت لرو خو طالبانو حکومت دا درې کاله کېږي چې بند کړي دي نو موږ د دوی څخه غوښتنه کوو چې لایقي او زما په فکر سره موږ یعنې ناهیلي شوي چې یاره د دوی په حکومت کښې نو څه وایي چې ایله به سي که به ایله نه سي خو تر ډېره حده پسې زه فکر کوم چې ایله دی نه کې ولې دوی د دې تعلیم څخه یو سیاسي ګټه اخلي چې یعنې دوی هغه خپل هوکړې چې د امریکایانو سره کړي هغو ته امریکایان متوجه کوي چې یعنې پسې هغه پلی کوي موږ به مکتب ولا کړو دوی داسې یعنې یو ګټه ځینې اخلي زما په فکر سره
ډېره مننه چې په خبرونه کې مراسره ګډون وکړه میرمن ولی تاسو زموږ د اوریدونکو نظریات او د دوی خبرې واورېدلې تاسو راته وایئ چې د حل لاره څه ده هغه میرمنې یا هغه نجونې چې د افغانستان نه بهر دي او هغه نجونې چې په افغانستان کې دننه دي څه کول په کار دي په کمو امکاناتو په دغه اوسني شرایطو کې څه کول په کار دي په دې چې د نجونو د زده کړې او د سواد سطحه لږه پورته لاړه شي او د دوی هغه رواني اړخ نه چې دوی ځورېږي هغه فشار په دوی لږ کم شي
تا ډېر ژور او عمیق سوال دی د رښتیا هم دې ته چې کما جواب درلودی او یا داسې تدبیر ورته نیول کېدلی شوی زه فکر کوم چې د افغانستان وطن دوست قشر چې که د باندې دی هغه که په بهر کې دی او که په داخل کې دغه تدبیر به یې د وخته نیولی وای ولې درې کاله د بیخي ډېر عمر دی په تعلیمي او د مکتب په کلو کې بیا بې اندازې اوږد اوږد وخت دی نو دا چې طالبانو تر اوسه پورې حتی د یوه نصاب په نامه چې دوی دا یوه پلمه او بله پلمه کړې وه یو د پلمو څخه د نصاب نه درلودل وه او د دې ودهې چې تر اوسه پورې نه دی کړی دا معلومداره خبره د نه کوي موږ تاسو باید نور پر دغه کاذبو هیلو پر دغه کاذبو وعدو پر دغه کاذبو امرسانیو باندې نور تکیه ونه کړو موږ د فکر کوم چې که موضوع به شخصي کچې ته متوجه شي چې متوجه کړو و خپل اشخاصو ته متوجه کړو نو زموږ خپله دغه ویاړلې او پیاوړې لوړې خوندې چې دي په مکتب کې د مکتب څخه لیرې پاتې شوي دي دوی باید خپل برخلیک په خپل لاس کښې واخلي او خپل پرمختګ خپل علم خپل سواد په خپله مخته بوځي فکر کوم چې د یوه امیر المؤمنین او د بل امیر المؤمنین و امرسانی ته دغه نسي منتظرې نسي وخت یې ضایع کېږي انرژي یې ضایع کېږي برخلیکونه یې تغیر کوي او خدای نخواسته د تاریکۍ په کونجه کې دوی بالاخره نور هم راتخته کېږي نو په دا خاطر باید دوی داسې ته اجازه ورنه کړي په خپله په شخصي جادوجهد البته او دا چې دا یو ډېر غټ تصمیم دی دا د مملکت په سطحه کې که فکر وکړو چې 40 میلیون نفوس په نیم نفوس 60 میلیونه په 40 میلیونو کې تقریبا 100% نجونې او د مکتب سینین وبوله دا ډېر غټ تصمیم دی دغه ته یو نفر تصمیم نه شي نیولی بې له دې چې دولتي پشتیبانه ولري دا شی حقوقي دولتي او سیاسی پښتونونه ولري شرایط دوی ورته مساعد کی خدای نه دولت نو مشي په تاسو حال کې شنه دولت دی نه ملي مشروعیت لري او نه بین المللي ناستی دوی صرف یو ډله چپله ده چې هلته ناستی او ولس یې یرغمل نیولې دي او هر څه چې زړه غواړي هغه کوي. دغه د سوال دغه نشته دوی ته سړی نشته د جواب سړی نشته د چا څخه سړی سوال وکړي. امیر المؤمنین مخ پټ کړی دي ابل اعمال پټ کړی دي ابل اخلاق پټ کړی دي. دوی د یو تروریستي ډله چپله ده بل هیڅ دغه نه لري لیاقت او اهلیت نه لري دوی په مجموع کې د ټولو سیاستو دغه دي استعمال سوي دي او اوس فعلا خو دوی د مطلق د امریکا د چټالو او خراب سیاستو دغه ده جوګاری په افغانستان کې او دغه واقع په لاس ور کړی دي او صرف په دې خاطر چې دوی د امریکا امنیت په دوی وساتي. نور نو د افغانستان ولس د دوی په لاس کې دي. هر څه چې پکوي هر رقم قرباني چې پکوي هغه پکوي د سوال د جواب سړی نشته. موږ تاسو د ملت په حیث دغه مسؤلیت خپل لرو چې خپل پرمختګ ته خپل رواني صحت ته او نورمال صحت ته خپل توجه وکړو او خپل لوړ وساتو. د دوی څخه هیڅ رقم د شایګنی توقع نشته.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی چې په باس کې مر سره ګډون وکړ. ورزو مریم جان او صدف جان ته د خبرونه په ورستیو شیبو کې صدف جان کتره ته وایي چې په ورستیو شیبو کې د ازادي رادیو لاره کڅ ویل غواړي نو مهرباني وکړي او دا چې آینده ته د پلان څه دی وس په دغه شرایطو کې آیا تا خپل ځان لپاره کوم پلان پر مخ نیولای دی د خپل د زده کړو لپاره د سواد لپاره د افغانستان په وسینی شرایطو کې څه کول په کار دی که څه ویل لري مهرباني وکړي.
صحاب صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو څخه د خپل قرآن څخه چې موږ ته دا اجازه راکړه چې موږ کولای شو تاسو خپل هغه غږ چې موږ په پاتې دی هغه ته نورو غږونو ورسو. ما موږ هم تاسو صحاب صاحب چې موږ نه شو کولای که څومره هم موږ شخصي خپل هغه مطالعې ولرو په کور کې موږ خپل درسونه ووایو آمادګي ونیسو که چیرې موږ څخه د کانکور امتحان وانخیستلی شي. موږ ته د مکتب درې کلن نمرات را نه کړای شي موږ نه فارغېږو په خپل سر نه شو فارغېدی. دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې زموږ حکومت باید اقدام وکړي او که چیرې دوی اقدام نه کوي نو لکه څنګه چې زموږ دغه درې کاله ضایع شوي مخکې به هم وړاندې نور هم ضایع کېږي ځکه موږ په پوهنتون کې څوک نه نیسي. پوهنتونونه بندې که دوه کلن درې کلن پروسس پاتې که نرسنګ پاتې که قابلګي دوی هم موږ ته وایي چې تاسو باید نمرات ولرئ. دوی د دې څخه موږ نه شو کولای چې وړاندې لاړ شو. دوی باید زموږ دپاره یو اقدام وکړي چې دوی اقدام ونه کړي موږ هیڅ هم نه شو کولای.
صدف جانې په دا وروستیو کې ځینې نجونې له مکتب نه چې پاتې دي او هغه نجونې چې په کور ناستې وي د راپورونو پر بنسټ موږ په کراتو دا اورو چې ډېرې نجونې پرته له دې نه چې دوی خوښي اوسېږي دوی ودونو ته مجبوره کېږي او همداسې نورې پېښې. شاوخوا ستا په دوستانو کې صنفیانو کې آیا داسې څه پېښې شوي وو چې هغه نجونې چې له مکتب درس نه پاتې پرته له دې چې د هغې خوښي داسې یو قضیه سره مخ شي؟
هو صاحب ولې نه زموږ خپل ملګري چې موږ په مکتب کې وو دا هغوی د مور او پلار دپاره دا یو خنډ و چې دوی موږ تعلیم کوو لیکن کله چې مکتب بند شو هغه مور او پلار ویل چې اوس خو تعلیم هم نشته اوس نو ولې ناستې که د هغوی زړه وو که نه وو هغوی په زوره واده کړی وړه وړه یې واده کړی د هغوی تعلیم بند شو ځکه مور او پلار یې ویل مخکې تاسو سره یو دلیل و چې تاسو مکتب ته تللی اوس هغه لاره هم بند دی امر ثانی پورې تر معلوم نه ده چې دا به تر کوم همدغسې روان وي. نو موږ لیدلی داسې قضیې ډېر شوې صاحب صاحب زموږ په وړاندې زموږ همصنفیان زموږ ملګري ډېر مو ولیدل او دا به کېږي که چېرې دوی اقدام نه کوي نو فکر وکړئ چې په سل کې 80% خلک به همداسې شي.
ډېره زیاته مننه صدف جانې چې په خبرونه کې د راسره ګډون وکړ او خپل احساسات او خپل خبرې د راسره شریکې کړې. مریم جانې د خبرونې په وروستیو شیبو کې که تاسو هم څه ویل غواړئ کومه غوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ.
فقط ما وینا هم دغه ده چې مونږ د خپل هغه کوچني حق او حقوق ته ورسېږو او مونږ ته هغه د تعلیم او تحصیل شرایط مساعد شو تر څو مونږ وکولای شو چې د خپل اهداف ته ورسېږو او مونږ نجونې باید هېڅکله نا امیده نه شو او همیشه امید ولرو. ډېره مننه.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو. تاسو د ازادي رادیو په سپو کې د نور بس د خبرونه په ژوندۍ بڼه لما فرشتي صاحب سره اوریدله. په خبرونه کې را سره د خزو د حقوقو فعال میرمن غلی ولی وا ترڅنګ د افغانستان د زده کړو نه پاتې مریم ستانګزی او صدف اتل و چې خپل په ستونزو را سره وغږیدي، او د دې ترڅنګ د کانکور په برخه کې استاد ننګیالی هم په خبرونه کې بس کې را سره ګډون وکړ. د دوی خبرې تاسو واوریدئ. ډیره مننه چې تر دې دمه را سره وی. ازادي راډیو اوس کولی شي چې څلورویشت ساعته په ټول افغانستان کې واوري، او زمونږ خبرونې تاسو اوس کولی شي زمونږ په ویب سایټ کې ازادي راډیو ډاټ کام هلته سرور ښکاره کوي. زمونږ راپورونه د متن په بڼه هم هلته لوستلی شي، او ویډیو راډیو هم تاسو هلته کتلی او اوریدلی شي. او د دې نه علاوه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې او ځینې موضوعات زمونږ په سوشل میډیا کې په انسټاګرام کې په فیسبوک کې په یوټیوب کې تاسو تعقیب کړئ. ازادي راډیو سره پاتې شئ. نور خبرونې نور راپورونه هم شته دي. اوس مو خدای مل شه.